السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته رابللي، او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور عام افغانان په نظام کې شامل شي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ دوی ته سپارلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ټویټر راغلې ده، او ویل شوي دي چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې د بورا لاینز د افغانستان پر وضعیت معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویان وایي بهر ته د وګړو د سفر په اړه د دل وروستیو څرګندونو ناسم تعبیر شوی دی. ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل، د یکشنبې ورځې په خبري غونډه کې د ده د څرګندونو هدف دا و چې بې اسنادو او په غیر اصولي او قاچاقي لارو بهر ته تګ افغانان له خطر سره مخامخ کوي. ښاغلی مجاهد دا هم ویلي چې ښځې له شرعي محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی، خو په نننی ټویټ کې ښاغلی مجاهد په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. له دې مخکې امریکا او برتانیا د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده، او وی ویل چې دا به له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته وغځېده، د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې د راپورونو له مخې امنیتي پوستې جوړې کړي، او د پلازمینې کیف په څنډو کې لوی پوځي کاروان ځای پر ځای کړی. په سټلایټ تصویرونو کې ښکاري چې د زغرګاډو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی ټلیفوني خبرې کړي. د اردوغان دفتر وایي په نن سهارنیو خبرو کې د اوربند لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسي چارواکو د سولې پر پرونیو مذاکراتو تمرکز وشو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلي چې د ناټو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا جګړه بنده شي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي، او دا هم د هیواد د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 6، کندهار اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 1.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د سولې د تړون کلیزه ده. د طالبانو مشران نو نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې.
ولس مو باید به حوصله نشي، او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لار غوره کړي.
د دې تړون د تطبیق پر وړاندې پرتو ستونزو ته مو ژوره کتنه کړې.
مختلف دینه سه خبرې یو پایله ته ورسېږي. په نظامی برخه باندې فشار راوصلای شو، له هغه طریق نه وخت بلاسس.
پر افغانانو د سفر په برخه کې د طالبانو د نویو محدودیتونو په اړه لنړیوالو او کورنیو انتقادونو مخبرو.
څه فکر کومه چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د کابل خلک د نیالګیو د ساتنې لپاره له ښاروالۍ نه جدي اقدامات غواړي.
هیله لرو چې دا ځل کابل ښاروالۍ له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ونې پرې کوي.
د اوکراین د کړکېچ وروستیو حالاتو ته کتنه کوو، او نور مطالب لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې افغانان صبر تراو بلل او په دې مناسبت یې وویل چې خلک باید د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې دننه پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. په دې اړه جزئیات له کابل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوال ټولنې د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ ورسپارل دی. خغلی دلاور چې نن یې د دوه هیدو کړې د دوی میکلیز په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل په دې نوملړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتیدلی دي.
سو خائنانو نش وتلی دی مشران لپیندل سن زیات ناراضی بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کی. دوی مختلف را کړی یول اول اته کسانې لبیا یول شي لخر پیندل سن غریبان راغله.
خغلی دلاور په دې اړه نور ډیر جزئیات ورنکړل خو موده وړاندې میل ټلویزیون ته ویلی وو د کسانو کې د محمد محقق کریم خلیلی عطا محمد نور سیما سمر او باتور دوستم په ګنون دیو شمیر کسانو نمونه وو. اخوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالغنی برادر وای د دوه هوکړه په افغانستان کې د ورانه یو د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شو او اوس باید ورته احترام وشي. خغلی برادر پر اوسنۍ سنځو لاسبري ستونزمن بولی له خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکی افغانانو غږ کوي چې له افغانستان د وټولو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس پکار شي.
ولس مو باید به حوصله نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوړه کړي. پر پوه او مسلکی هیوادوالو غږ کوم چې هیواد یې نه پریږدي.
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد د دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخاونیسي او وران یې کړي. ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي وایي د دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. خغلی حنفي له ګاونډیانو نړیوالو ټولنې سره هم په خو اړیکو ټینګار کوي او زیاتوي د دوه د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان په رغونه کې همکاري وکړي.
د دوه د هوکړې پر بنسټ هغه هیوادونه چې افغانستان کې ښکېلو حق نه لري چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د همدې هوکړې پر بنسټ دوی مسؤلیت لاره هغه ویجاړي چې تیرو شلو کلونو کې دوی کړي په بیا رغونه کې ونډه ولري.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي ډاډ ورکوي چې د دوه هوکړې تجمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم چا پر ضد نه کاریږي بلکې هیڅ سیوه وسله واله ډله په افغانستان کې فعال نه ده. د دې وړاندې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ان اروپایي ټولنې طالبان تورن کړي چې د دوه پر هوکړې بشپړ عمل نه دی کړی او د القاعده په ګډون یې د ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي بهر ته د وګړو د سفر په اړه د څرګندونو نه ناسم تعبیر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خو له دې مخکې ولې پر دې خبرو انتقادونه شوي وو او دا انتقادونه تر ډیره پر کومو مسایلو وو؟ نوریاس نوری را سره دی په دې اړه د تفصیل لپاره.
بلې تکل صاحب مننه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې بهر ته د افغانانو پر تلو د وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي ډول تګ چې هیوادوال له خطر سره مخامخ کوي منه دي. ښاغلی مجاهد دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو او بریتانیا بهر ته د افغانانو د تګ په اړه د نوي محدودیتونو په اړه د نوموړي د تیرې یک شنبې د ورځې پر څرګندونو اندېښنه ښودلی او ویلي وو چې ښایي هغه له افغانستان نه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي مجاهد په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووځي که د تلو مقصد معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی چې له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دافر هوګو شارټر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو لخوا پر آزادانه تګ را تک دغه محدودیتونه ورته د منلو نه دي. نوموړي د طالبانو غوښتي چې سم د سړي خپل څرګندونو وضاحت ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ناوخته وویل چې د طالبانو څرګندونې چې په رسنیو کې خپرې شوې لیدلې او په دې اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. دغه ویان زیاته کړی چې زموږ د افغان متحدینو د استلو لپاره زموږ امکانات په دې پوري تړلي چې طالبان له افغانستانه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپل ژمنو عمل کوي کنه. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل نننی ټویټ کې دغه اندېښنو په اړه دا هم ویلي چې هغه هیوادوال چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ورسره وي کولی شي له هیواده بهر سفر وکړي او هم په ډاډمن ډول بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو ښاغلی مجاهد له شرعي محرم پرته بهر ته د ښځو پر سفر د محدودیت لګولو په اړه څه نه دي ویلي. د رویترز په وینا تر اوسه نه ده څرګنده چې بهر ته پر افغانانو د سفر په اړه دغه نوي محدودیتونه به د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې غواړي له افغانستانه په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخې کړي. د هغه کسان دي چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو پوځونو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو مستحق پیژندل شوي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي.
مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، د افغان وګړو د سفر په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې ورځې د څرګندونو بیا د نننیو څرګندونو او په دې برخه کې د نړیوالو انتقادونو په اړه جزئیات مو اوریده، خو په افغانستان کې د نن هم په دې اړه انتقادونه وو.
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمنانی بر ما پیدا بکنیم.
نه غواړی چې نومی خبر شي. وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړی او تمه و چې په نږدې وخت کې له افغانستان ووځي، خو په خبره ای بهر ته تا د طالبانو لوري په سفر محدودیتونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي چې بهر ته د مېرمنو په سفر محدودیتونه لري کړي.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو. آن یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی، او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر، زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړو چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولی چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل د هغه افغانانو چې لکم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو د پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوی. مخکې تر دې د بشر حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د چارو مسولی هیدربار ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو دغه نوې اقدام په افغانستان کې پر خزو د محدودیتونو د زیاتوالي سرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شازدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه خود لیولې کړي دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شازدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژور اندېښنه خودلې. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې دغه عملیات په کابل کې د ورانکار فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوی او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي، غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې پسرلی او د نیالګیو موسم په درشل کې دی، د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې د قوانینو پر پلي کېدو او په ځانګړي ډول د نیالګیو پر ساتنه ټینګار کړی. د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي د ونو پرې کول او نیالګیو ته زیان اړول جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
د نیالګیو کېنولو د موسم په پیلېدو سره کابل ښاروالۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ونو پرې کول او هغو ته زیان رسول جرم دی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي په تیر کې هم د چاپیریال ساتنې قوانین پلي شوي او اوس به هم دوی تطبیق کړي. ښاغلی بارکزی ازادي راډیو ته ویل کابل ښاروالۍ هر کال د هرې ونې پر اوبه کولو او ساتلو له 2500 تر 3000 افغانیو لګښت کوي، نو هغوی چې ونې پرې کوي او زیان ور رسوي باید جریمه پرې کړي.
هر نهال ریک خدا ناخواسته از بین ببرن، مصارفش مشخص است، ما بسیار راحت میتونیم سن نهال را مشخص کنیم چند سال است و مطابق او میتونیم که جریمه را از اونها اخذ بکنیم. به طور مثال اگر یک درخت 5 ساله باشه و کسی او را از بین ببره خدای ناخواسته، در حدود 15000 افغانی سر و جریمه بینش.
کابل خاروالی په داسې حال کې د نیالګیو او ونو پر ساتنه او د چاپریال ساتنې د قوانینو له سرغړونکو سره د قانوني چلن خبره کوي چې همدا اوس کابل خاریان له ککړې هوا او ککړ چاپریال څخه شکایت کوي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رحیم شاه او شکیلا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې په هکلي سره ازادۍ راډیو ته وویل.
د نیالګۍ له کینولو د هغې ساتنه مهمه ده. هیله لرو چې دا ځل کابل ښاروالۍ د ونو د ساتلو او اوبه کولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ونې پرې کوي.
متاسفانه سالهای جنگ
د جګړې په کلونو کې شین چاپریال ته ډیر پام نه دی شوی، نو د پرې کوونکو په اړه کومه مقرره چې اوس د کابل ښاروالۍ له لوري خپره شوی او له دوی سره به قانوني چلند کیږي دا یو ښه ګام دی.
اجرایش هم جدي گرفته شوه.
د کابل ښاروالۍ له لوري د خپرو شویو شمیرو له مخې په کابل کې 3 میلیونه ونې شته چې د ساتنې او اوبه کولو مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
قدر من آوریدون کو شیبا اروستا د آزادی رادیو پا زنگری بستا که با د دوهی د ترون د کلیزه او نور موضوعاتو پا اراجزیات واری خودش با ورزو نریوالو مسائلو تا. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلی دی چې ښاغلی اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی خبرې کړي. د دفتر ویلی په دې ټلیفوني خبرو کې چې نن سهار وشوي د اوربان لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر مذاکراتو چې په بیلاروس کې وشوي تمرکز وشو. د راپورونو له مخې ښاغلی اردوغان ویلي چې د ناټو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د اوکراین جګړه بنده شي. انقرې همداراز ویلي چې له مسکو او کیف دواړو سره به خپل اړیکې وساتي او هیواد به یې پر هغه نړیوال تړون عمل وکړي چې تور سمندرګي ته د ترکیې له تنګیو د روسیې د پوځي کښتیو پر تیرېدو محدودیت لګوي. اردوغان پرون پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو وړ وبله او ویل چې ترکیه به خپلې هغه ژمنې پر ځای کړي چې د ناټو په پوځي تړون کې له خپلو لویدیځو متحدانو سره کړي دي. د ترکیې ولسمشر همداراز ویل چې هیواد به یې له اوکراین او روسیې سره چې د سمندر له لارې له دواړو سره ګډه پوله لري خپل ښه اړیکې وساتي او هیڅ یوه هیواد ته به شا نه کړي. خو اوس اورو چې د اوکراین د جګړې په ډګر کې څه تیریږي. نوریاس نوري جزیات اوروي.
بله تکل صاحب، د پر اوکراین د روسی د برید پاړ تحولات هر شیبه د بدلیدو په حال کې دي. وروسته له هغې چې روسي ځواکونو د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف د درنو وسلو برید وکړل، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیه د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورنه کړه. زلینسکي نن وویل چې پر خارکیف نننی توغندوی بریدونه د دولتي تروریزم یو عمل او جنگی جنایت بلل کیږي. د اوکراین د بیړنیو چارو د خدمتونو ادارې ویلي په دغه برید کې چې نن سهار د خارکیف ښار په مرکزي برخه باندې وشو لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف دغه توغندوی برید داسې مهال کیږي چې د پر اوکراین د روسیې یرغل نن شپږمې ورځ ته غځېدلی دی او په عین حال کې راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیپ په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان درېدلی دی. د سټلایټ لخوا په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 50 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 2 کیلومتره پورې رسېدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د پلازمینې کیف او د تر ټولو لوی ښار ماریپول د محاصره کولو او پرې د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي.
ډېره مننه نوري صاحب. قدرمنو اورېدونکو، د دې خبرونې مطالب همدومره وو. په پاتې خبرونه کې تر 10 دقیقو پورې وبښئ، تر شپږ نیمو بجو پورې بیا هم نوریاس نوري له نورو راپورونو او موضوعاتو سره در سره دی.
له خبرونو ور اخوا
زمان ریاس نوری نیک هلی ومنی د خبرونه په دې برخه کې مودیه د وهې تړون تک ته نکړي چې نن دوه کال پوره شل خو ستاسو څو پیغامونه هم خبرو. نن د دوه هې تړون د لاسلیک دوه کال پوره شل هغه تړون چې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سولې د مرکز پلاوی مشر په افغانستان کې د اوسنی وضعیت لامل بولی، خو طالبان وايي په افغانستان کې د نوي نظام جوړول د تړون یو برخه و. د طالبانو د حکومت ویان د غرازی دا کوي چې د دوی له خوا د دوه تړون ټوله برخه عملی شوی، خو امریکایانو تر اوسه ډیر موارد نه دی عملی کړي. د دوه تړون ته مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
پورا دوه کال وړاندې له اتلس کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاویو ترمنځ هوکړه، هغه هوکړه چې د ډیرو په باور د بهرنیو ځواکونو وتلو او دغه شان افغانستان کې د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدو ته یې زمینه برابره کړه. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې چې د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې لاسلیک شو، امریکا ژمنه وکړه چې د 2020 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، او طالبانو بیا له امریکا سره هوکړه وکړه چې د القاعدې په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که څه هم چې د افغانستان تیر جمهوري نظام دا ادعا درلوده چې د هوکړې په جریان کې نه دی پریښودل شوی، خو په هوکړه کې راغلی و چې د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د دغه مواردو په شمول په دې تړون کې پوربند او د تاوتریخوالي په کمښت هم ټینګار شوی و، خو د دې تړون هیڅ یوه برخه هم په خپل ټاکلي وخت عملي نه شوه. امریکایی ځواکونه په درې میاشتنی ځنډ له افغانستان څخه ووتل. د طالبانو 15,000 بندیان له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته خوشی شول. بین الافغاني مذاکرات هم په شپږ میاشتنی ځنډ سره پیل شو. طالبانو تاوتریخوالی هم کم نه کړ او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ القاعده شبکې سره خپلې اړیکې هم پرې نه کړې، که څه هم طالبان وروستی مورد ردوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزای آزادی رادیو ته وویل چې د هوکړې د رامنځته کېدو په بهیر کې د افغانستان جمهوري نظام څنډې ته کړل شو، نو ځکه د دې تړون د تطبیق پر وړاندې ستونزې رامنځته شوې او له امله یې په افغانستان کې روان وضعیت رامنځته شو.
دومه اونده خبره دا و چې د تطبیق د یا د عملي کولو د قرارداد کې ډېر لوی ستونزې وجود درلودل. هغه برخه چې د بین الافغاني مذاکرات او د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و او د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هر اړخیز او همه شمول چوکار کې د ټولو د ګډون لپاره زمینه برابر شي او په افغانستان کې د یو مشروع لارې نه با کولیک ډول شي، دا برخه متاسفانه نه تنها سی عملی نسوله بلکه نیمګړی پاتې سوله. او درېمه دا ده چې مخکې له دې نه چې خبرې یو پایلې ته ورسیږي په ډېره عجله په نظامي برخه باندې فشار راوستلی سو او له هغه طریق نه په حساب واک ترلاسه سو.
د افغانستان د مخکینی نظام د سولې مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی هم وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام سقوط ته لاره هواره کړه.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام
د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام په څنډه تکولو سره د طالبانو راتګ ته زمينه برابر اسوه. مخبله د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو په چلن کې بدلون لید. په تړون کې راغلی و چې اسلامي امارت د دې کلمې ذکر کول په تړون کې د جمهوریت نظام لپاره یو بدیل و.
کته هم د دوه په تړون کې یو مهمه برخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و او د دې کار لپاره د دوړو لوريو لخوا پلاوی هم جوړ شو، خو دغه مذاکرات هیڅ کله په دوامدار توګه تر سره نشو. لدې سره سیاسي ګوندونه هم د پلاوی په جوړښت نیو کې درلودي او مرکچی پلاوی ټول شموله نه ګڼه. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر وایي چې د دوه تړون تر ډیره د امریکا لخوا عملی نشو.
مذاکرات بین الافغانی باید براه می افتد.
بین الافغانی مذاکرات باید پیل شوی وای او د افغانستان ټول سیاسي خواو باید پکې ګډون کړي وو او له سولې وروسته د نظام په تړاو باید هوکړه ته رسیدلی وو. په وار وار زمينه مذاکرات ته برابر شوی وو خو خاغلی غنی د بهیر خراب کړ. امریکایانو کولای شوای چې له بیلا بیرو لارو له خپل نصوص استفاده وکړي او خاغلی غنی سولې ته چمتو کړي، خو دا کار ونه کړ ځکه د امریکایانو سیاست دا و چې افغانستان کې پراګندګي رامنځته شي او د دوهې تړون ټولې برخې پلینې شي.
خو مخکینی جمهوری نظام او په ځانګړي ډول ګوښه شوی جمهور رئیس غنی به تل ویل چې بین الافغانی سولې ته ژمن دی، که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر مایک پامپیو همغه مهال ای بی اس تلویزیونی شبکې سره د خبرو پر مهال ویلی و چې د دوهې تړون دوه محرمې برخې هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه هوکړلیک د 2020 کال د مارچ میاشتې په 11مه تصویب کړ، خو دوه کلونو په تیریدو سره تر اوسه هم د دې هوکړلیک د دوه محرمو برخو د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د مخکینی نظام د مرکچی پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزی نه مو پوښتنه وکړه چې دغه دوه محرمې برخې څه وي، خو ښاغلی ستانکزی د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکنې بڼه وویل چې په دې تړاو به بل وخت خبرې وکړي. خو اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د دوهې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دې پلاوی غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې
توافقنامه کې داسې څه نشته چې هغه رسنیز شوی نه وي. د دوهې توافقنامه دوه برخې لري، یو په خپل توافقنامه ده او بل یې د تطبیق میکانیزم یا تشریع ده. د دې علاوه موږ د دوهې په توافقنامه کې له امریکایانو سره داسې لیکلي څه نه لرو.
د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې دوی د دوهې تړون ټولې برخې پلي کړې، خو د امریکا له خوا تر اوسه دغه تړون په بشپړه توګه نه ده پلي شوی.
اسلامي مرګ د ټولو مشرانو سپتور لیستونه کې د دې لیستونه ختمول تر اوسه نه دي شوي. دغه سید افغانستان د پاسو اسلامي حکومت خروج دی خارجانو سره ترازی د سره د خط تعامل زمينه مسایل په ډیپلوماټیک اړخ کې تر اوسه دا کار نه شوی. او بل خبره ده چې په افغانستان کې بندیزونه څه کوم لګیدل دي، د موږ د سرمایو تجارانو باندې بندیزونه وو او یا د موږ د کرنسی پښتوانه باندې بندیزونه، دا خاص د دوه ترون سره اړخ نه لګي. اوس موږ امیدوار شو د سې ګامونو واخستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم په دوی د نړیوالو لخوا دا انتقادونه موجود دي چې له ترهګرو ډلو او په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مخکینی نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي اوس هم د دوهې تړون په ازمون کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دوهې تړون اوس هم د امتحان په حال کې دی. د افغانستان خلک په د بشری ناورینه ځوري کې هر نظام او رژیم سره راغلی دی، د خپل مخالفینو لپاره یو بانه همیشه لټولې ده. هغه وخت موږ یو تلپاتې سولې ته سره رسیدلی سو چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک د مسونیت او آرامش احساس وکړي.
کته هم د دوهې له تړون وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه وژل شو، خو اگست میاشت کې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال دیارلس امریکایي سرتیری ووژل شول. دغه امریکایي سرتیری د داعش په برید کې چې د 170 افغانانو ژوند هم واخیست ووژل شول. او بلاخره د دوهې هوکړې د عملی کېدو نتیجه داش و چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل. په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ او طالبان وقت اور رسیدل
ولسواکی
دوی دار دی په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دی دوی غندیتو په وزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخيدي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه او نیک هیلي احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ نه. محترمو، په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامی نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ټول سوالي صدا پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانست، دلته یا به د یو غربي خځه یا به د شولر ځای دی لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي د سینیا رسالات. نو موږ د لورپورو چارواکو داخله ده چې دلته یو خدا ودرې نور ډیر جن خوشاله. السلام علیکم ورحمۃ
دا برخه هم نومره خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
ساعت